آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم. طالبانو ویلي چې په قطر کې د امریکایي استازو سره خبرې په ډېر مهم پړاو کې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ویلي دي چې د امریکا د استازي سره د موافقې د مسودې په بیا لیکلو کار روان ده. د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ وم راوند خبرې د شنبې په ورځ پیل شوي او دا اونۍ به هم روانې وي. ښاغلي شاهین ویلي چې مسوده لا هم بشپړ شوې نه ده او کار پرې روان دی. بل خو د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پمپیو هم ویلي دي چې هیل لري د سپتمبر در میاشتي تر لومړی نیټې د طالبانو سره موافقه لاسلیک سي. بل پلو د افغانستان د بارنو چار وزارت وایي چې جربه بین افغاني خبري هم پیل سي. د افغانستان د بارنو چار وزارت وایي چې د جرمني د خارجه وزیر صلاح الدین رباني ته د وسلوالو طالبانو او د افغان حکومت د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو د شروع کېدو ډاډ ورکړی دی. د بارنو چار وزارت ویان صغبت الله احمدی په دې اکله امریکا جخته داسي ویل
ما باید به صلح برسیم.
موږ باید سولې ته ورسیږو او باید پر ټاکلي وخت ټاکنې ترسره کړو. موږ د دې مسایلو په اړه حساس یو او پر دې ټینګار کوو. البته بین الافغاني مذاکرات کېدای سي په یو دوه راتلونکو اونیو کې پیل سي.
د سپینې ماڼۍ اقتصادي مشاور وایي چې پرون د امریکا او د چین ترمنځ د تجارتي خبرو پیل یو مهم انکشاف دی، مګر هغه دا هم ویلي چې په عاجل ډول د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د کومې موافقې امکان نشته. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د سپینې ماڼۍ اقتصادي مشاور لاری کودلو د فاکس د ټلویزیوني شبکې سره پرون په خپل مرکې کې وویل چې دواړو ملکونو د می په میاشت کې په یوې نوې موافقې 90% خپل رضایت څرګند کړی و، مګر دغه خبرې قطع شوې او اوس هغه تقریبا وافتې وروسته بیرته پیل کیږي. د امریکا جمهور رئیس او د چین جمهور رئیس دواړو په جاپان کې د نړۍ د شلو قوي اقتصادي ملکونو د عالي غونډې په وخت کې د دغو دواړو ملکونو ترمنځ بیرته د اقتصادي مذاکراتو په پیل موافقه کړې وه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ټویټر په څو پیغامونو کې ویلي چې ده د چین د جمهور رئیس سره د توقعو خلاف ډیر ګټور ملاقات درلود.
د سودان په پایتخت خرطوم کې د یک شنبه په ورځ 15 تنه مظاهرچیان وژل شوي دي. پرون په زرګونو احتجاج کوونکو سړکونو ته د واکمنې پوځي شورا د جنرالانو پر خلاف د مظاهرو لپاره راوتي وو. که څه هم د واکمن پوځي حکومت لخوا ډیر زیات ځواکونه ځای پر ځای کړل شوي وو، خو بیا هم ډیر زیات خلک لارو کوڅو ته راوتلي وو. د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې د مظاهرې تنظیم کوونکو په مظاهرچیانو غږ کړی وو چې جمهوري ریاست او د حکومتي دفترونو طرف مارش وکړي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د جون په درېمه په دغه ښار کې د پوځي قرارګاه مخې ته په ډزو کې د سلو نه زیاتو احتجاج کوونکو له وژل کېدو وروسته د پوځي جنرالانو په ضد نننۍ مظاهرې د ټولو غټې مظاهرې وې. پوځ په سوډان کې د انټرنیټ خدمات بند کړي دي او د مخالفانو مشرانو په اسانۍ له خپلو طرفدارانو سره تماس نشي نیولی. اروپایي اتحاد او ایتوپیا دواړو د پوځي شورا د جنرالانو او د احتجاج کوونکو د منتظمینو ترمنځ د منځګړیتوب په خاطر خپل کوششونه ګړندي کړي دي. په خرطوم کې دوکانونه تړل شوي او ځای پر ځای د سرې الحرکه قوې یا RSF وسلوالو په پیکاپ موټرو کې چې ماشیندار پکې لګول شوي ګزمه کوله.
ترکیه ویل دی چې په لیبیا کې د خلیفہ او الافتار ځواکونه د هغوی شپږ تنه نیولی دي. دغه وسلوالې ډلې ویل دی چې دغه کسان له هغه وروسته نیولی دي چې تر پولی کې د ترکیه یو بای پیلوټ الوتکه وویشتل سوه. خلیفہ او الافتار له هغه وروسته په لیبیا کې د ترکیه په ګټو او ودانیو د بریدونو امر جاری کړی چې د لیبیا په نړیوالې کچې منل سوی حکومت چې ترکیه هم ملاتړی کوي ځواکونو یې د هغوی سره یو مهم شار ونیوه. د ترکیه د بارنو چارو وزارت د یک شنبه پر ورځ ویل چې دغه غیر قانوني ملیشیا چې د خلیفہ افتار د ډلې پوری مربوط دي او زیاته کړه چې د ترکیه شپږ اتبان نیول یو مجرمانه عمل دی. دغه وزارت زیاته کړه چې کداسي چې موږ داسې توقع لرو چې زموږ اتباع دي سمدستي خوشی کړل سي او کداسي کار ونه سو نو د افتار د ډلې ملیشو په نشه کول به قانوني عمل وګرځوي. او بل خوا په سوریه کې د بشري حکومت د څار ډلې د یک شنبه پر ورځ ویل دي چې د القاعده ډلې پر مربوط د یاغیانو ډلې اته تنه چې شپږ قومندانان هم پکې شامل دي وژل شوي دي. دغه وسلوالو کسانو د هورس الدین د ډلې سره اړیکه درلوده چې په سوریه کې د نړیوالې جهادي شبکې آیات التحریر ډلې چې په سوریه کې د القاعده ډلې برخه وه اړیکه لري. دغه ډله د سوریه په ادلب کې کنټرول او دغه راز په هما الیپو او لاټیکا ایالتونو کې هم نفوذ لري. او بل خوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان بل میاشت واشنگتن ترازی او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ویني. دا خبرونه
امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل، پام وکړئ د خبرونې لمړی رپورت ته. د بارنیو چار وزارت په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته هیله خودلې، پام وکړئ د اکرام شینواری رپورت ته.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په نږدې ورځو کې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې جرمني د وسوال طالبانو او د افغان حکومت د اساسو ترمنځ مخامخ خبرو پیلېدو لپاره د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی ته ډاډ ورکړی دی. د بهرنی چارو وزارت ویان صحبت الله احمدی د یکشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته ویل چې جرمني چارواکو دا ډاډ د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې هغه ته ورکړی.
البته گفتگوهای بین الافغاني شاید در یکی دو هفته آینده
دا. البته بین الافغانی خبری شاید په یو یا دو اونیو کې پیل شي او جرمنی د طالبانو د استازو او د افغان دولت د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو د ترسره کیدلو ضمانت کړی دی.
افغانستان و نمایندگان طالبان
د افغانستان د بهرنی چارو وزیر تیر اونۍ د جرمنی چارواکو سره د سولې په مسله د سلام مشورو لپاره دغه هیواد ته سفر کړی. د بهرنی چارو وزارت وایي صحبت الله احمد دی ویل چې په افغانستان کې سولې ټینګېدل نږدې شوی او افغان حکومت تمه دا ده چې جربه د خکیل غواړو ترمنځ بین الافغانی خبری پیل شي. صحبت الله احمدی د افغانستان د خلاین د پاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ د امریکای پلاوی او د طالبانو د اساسو ترمنځ په دوحه کې د اوم پړاو د پیل شو خبرو پاره ویل چې افغان حکومت د دغه خبرو لجیان څخه خبر دی. هغه په دې برخه کې افغانستان ته د امریکا د بهرنی چارو د وزیر سفر یادونه وکړه او ویل چې خغله خلیزاد هم افغان حکومت ته د طالبانو له اساسو سره د خپل خبرو پاره معلومات ورکړي.
روی تمامي مراحل گفتگوهای صلح بحث شوه،
د سولې د خبرو په ټولو پړاوونو باندې بحث شوی. د قطر د خبرو جزئیات اوروس له تاسو سره شریکوم، ډیر ژر هم شریکوم،
په زودی هم شریک میسازم.
صحبت الله احمدی وی چې د سولې د خبرو په برخه کې به افغانان ژر خبرونه واوري. هغه ویل افغان حکومت او وسلوال طالبان د اساسو ترمنځ د سولې د خبرو د قربتوب د لپاره تر اوسه درې هیوادونو اندونیزیا، جرمني او ازبکستان خپل چمتووالی ښودلی
و ما امیدوار هستیم کې
موږ هیله لرو چې یو د دغو دریو هیوادونو څخه به د دې ناستې قربتوب وکړي او هغه ناستې چې پایلې ولري قربتوب یې وکړي
به نتیجه بیا انجام.
د بهرنی چارو وزارت دغه چارواکي په ټینګار ویل چې په افغانستان کې سولې ټینګېدو لپاره روانې هستي یو داسې پړاو ته داخلي شوي چې د مخه هیڅکله نه وي داخلي شوي. صحبت الله احمدی جرمني ته د افغانستان د بهرنی چارو د وزیر صلاح الدین ربانی د سفر او د جرمني چارواکو سره دغه د لیدو کتو په حق له هم خبرالان ته معلومات ورکړل او ویل چې جرمني په افغانستان کې د سولې ټینګېدو سره جوخت د ټاکنو په ترسره کېدو هم ټینګار کوي. ښاغلی احمدی ویل افغان حکومت د جرمني چارواکو سره په کتنو کې د سولې خبرو کې ښځو، بشري حقونو او بیان ازادۍ باندې ټینګار کړی او دای د دغه حکومت لپاره د سرو کرخو په توګه یادې کړي دي او ویلي چې افغان حکومت په دغه مسلو په هیڅ ډول معامله ونه کړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویان سولې او ټاکنو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامچی یا ماماتو هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې په کار نه دي چې د سولې بهیر او د ټاکنو بهیر یو پر بل باندې اغیزه وکړي او دا دواړه بهیرونه باید په پوره ژمنتیا سره پر مخ لاړ شي. ملګرو ملتونو دغه چارواکي ټاکنې د افغانستان د دیموکراتیک سیاسي جوړښت د مشروعیت د بیا ترلاسه کولو لپاره یو مهمه مسله بللې او ویلي چې د دغو دوه اساسي موضوعاتو په اړه د ملګرو ملتونو د رول او نظر په تړاو د مختلفو رسنیو ریپورټونو او ګمارونو ته په کتو سره اجازه راکړي روښانه کړم چې د دغو دواړو بهیرونو هیڅ یو باید د بل بهیر لخوا اغیزمن نشي. دواړه بهیرونه باید په پوره زور او د ټولو ښکېلو برخوالو له ژمنتیا سره سم پر مخ لاړ شي. ښاغلی اماماتو ویلي چې په داسې حال کې چې دغو دوه مهمو بهیرونو ترمنځ روښانه اړیکې موجودې دي او دواړه د افغانستان پر راتلونکي ډیر زیات اغیزه لري، ملګري ملتونه به په دواړو ډګرونو کې خپلې بشري همکارۍ ته دوام ورکړي. د ملګري ملتونو عمومي منشي ځانګړی استازي ویلي چې افغانستان له ټاکنو وروسته د ناورین د دوام زغم نه لري. هغه اندېښنه ښودلې چې راتلونکي جمهوریت سره ټاکنې ناورین ته لاړې شي، په پایله کې به یو ضعیف جمهوریت واک ته ورسي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
امریکای مامورانو د شنبه پورس په دوهی کې طالبانو د استادو سره د مخامخ مذاکراتو ووم پړاو په داسې حال کې پیل کړی چې د افغانستان په حکومتي ځواکونو باندې د طالبانو په حملو کې شدت راغلی. نیویارک ټایمز په دې اړه باندې یو مقاله لیکلی ده، دغه خلاصه درته سید سلیمان شاه در اوروي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د راتلونکو په باب د امریکای مامورانو او طالبانو خبرې په دوحه کې د شنبه پورس پیل شوې، د افغانستان په څو ولایتونو کې جنگ چټک شو. په همدې ورځ تقریبا 300 پولیس، عسکر او طالب جنګیالي ووژل شو. تر ټولو مرګانۍ حمله چې طالبانو په دې هفته کې وکړه د بغلان په ولایت کې وه. طالبانو د شنبه پوره د نهرین د ولسوالۍ د ولسی ملیشو 25 غړي ځای پر ځای وشتل او بي وژل. د زلمی خلیلزاد په مشهد امریکایي مامورانو او طالبانو ترمنځ لومړی ورځ خبرې په داسې حال کې چې قطري منځګړي هم حاضر وو په دوحه کې د خارجه وزارت په ډیپلوماټیکي کلوب کې پیل شوې. ډېر کلک امنیت نیول شوی او خبرو اند شپې تر 9 بجو پورې دوام وکړ. د حکومت ځانګړو قواو د طالبانو په خلاف کومندوي عملیات چټک کړي دي او امریکایي قواو هم د هوایي بمباریو ساحه پراخه کړې ده. که څه هم چې دواړو خواوو کوشش کوو چې په روانو خبرو اترو کې یو د بل پر اخلاص باندې قانع کړي، په افغانستان کې حکومتي قواوې چې امریکایي ځواکونه ملاتړ کوي له طالبانو سره په جګړو اخته وو. د امریکایي مامورانو او طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکراتو مشکله مرحله بدای چې طالبان په څه ډول قانع شي چې د حکومت سره خبرو ته غاړه کېږدي. د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو زیات وخت د ټیریزم د کلمې په تعریف باندې تیر شو. طالبان د دغه کلمې سره سخت حساسیت لري. د ملګرو ملتونو د یو تازه اټکل له مخې 6000 طالب جنګیالي په افغانستان کې فعال دي او د اسلامي دولت یا داعش په استثنا د 10000 په شاوخوا کې نور طرفداران هم لري چې په مختلفو طریقو سره مرسته کوي، چې په دې کې خارجي جنګیالي هم شامل دي. طالبانو له ډېر وخت نه د حکومت سره له خبرو نه انکار کړی دی او ویل دي کله چې امریکایان له افغانستان د وتو نیټه اعلان کړي دوی چمتو دي چې د ځینو دولتي ارکانو سره وګوري. خو د امریکایانو دریځ دا دی چې طالبان باید لومړی له حکومت سره مخامخ خبرو ته آمادګي وکړي. جرمني هم په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل ځان ورګډ کړی دی او له قطر سره یې تماسونه نیولي دي. جرمني غواړي چې د قطر په مرسته باندې د افغانان ترمن د خبرو او تفاهم لپاره لاره پرانیزي. د لیدوزي هوادونو د مامورانو په وینا که فرزن متحده ایالات او طالبان له افغانستان نه د امریکای عسکرو د اوتو په سر یوې موافقې ته سره ورسیږي نو لومړی به د افغانانو یوه 6 کسیزه ډله د طالبانو سره وګوري. بیا به په بله مرحله کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیم مذاکراتو لپاره لاره هواره شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
نن په خوست کې د لوی پکتیا یو شمیر مشرانو په یوې غونډه کې د ملي یووالي په حکومت انتقاد کړی دی. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
د یادې غونډې ګډونوالو د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو انتقاد درلود چې ګنې د ځینو اشخاصو په غوښتنه یې په دې وروستیو کې د لوی پکتیا یو شمیر جګپړي نظامي افسران له دندو لرې کړي دي. دوی په دې برخه کې د چا نوم مشخص نه کړ، خو وی ویل که حکومت پر لوړو چوکیو د لوی پکتیا د نظامي کادرونو د تقرر ګام وانخلي د جمهوری ریاست پر اتلونکو ټاکنو کې ګډون نه کوي. ظاهرا د دوی اشاره په سویل ختیځ زون کې د 203 تندر قلی اردو په خوانی قومندان جنرال دادان لونګ ته و چې تیره اونۍ له دندې برطرف او پر ځای جنرال خان الله شه جان نوې قومندان وټاکل شو.
ولسمشر څخه به موږ ته کلاکه غوښتنه وي او لونګ صاحب دې یا مقرر کې په دغه خپل بس نه یا دې بدیل ورکړای شي. کای بدیل ور نکړلو موږ څه بو دلوي پکتیا ولسونه په پکتیا کمپ دې خبرې شوې دي د سره بو د انتخاباتو په دوره کې پرکونه اعلان وو.
د خوست د نننۍ غونډې د ګډونوالو په وینا لري 203 تندر قلی اردو د پخوانی قومندان په ګډون په 1300 میاشتو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د لوی پکتیا یو شمیر جنرالان له دندو ګوښه شوی دی. دوی ویل که دغه جنرالانو وظیفوي غفلت کړی وي نو سرنولۍ ته دې ورمعرفي کړي، مګر پرته له هغه له جمهور رئیس محمد اشرف غنی نه غوښتنه کوي چې د لوی پکتیا نظامي کادرونه دې پر لوړو چوکیو وګماري. قومي مشر سمین خان په همدې حقلات داسې وایي
چې خپل ساری د افغانستان د ازادۍ لپاره پلاس کړي ولای او دای کوټه ولرګي خلک چې د وطن لپاره کار کوي، د وطن د عزت لپاره کار کوي، د وطن د استقلال لپاره کار کوي، د وطن د ازادۍ لپاره کار کوي، خلک دای نه غواړي.
په عین حال کې قومي مشر حاجی مرک زدران پر جمهور رئیس محمد اشرف غنی نیوکه وکړه چې ګنې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنیزو مبارزو پر مهال د لوی پکتیالو خلکو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې.
د نفوس په سطحه په ټول افغانستان کې ډېره رایا د خوست او د پکتیا خلکو ورکړل، خو د میشته چې ما توجه ونه کړه. دا میشته ستا په میراث کې په تدویدنه ګیلا ما کوي، یې خپل زونه ګیلا کوي. کله چې د جان زوی شي، د سنگار زوی شي، د مشکلات زوی شي، نو په دې کې بیا پښتیاوال وي. پښتیاوال ته چې شاباس، ته خو یو اتل یې، ته یو تکړه سړی یې، ته پیاوړی یې. او کله چې د چوکۍ زوی شي، بیا پښتیاوال نه وي، بیا بل څوک وي.
په ورته وخت کې نن د پکتیا د تیرې کوتل په سیمه کې یو شمېر خلکو بیا د ګردیز کابل ترمنځ لاره د 2 ساعتونو لپاره تړلې وه او ردوا سوادری تندر قلی اردو دی گوخه شوی قومندان دی بیا تقرر غختنه ای کوله. د اعتراض لکبله د تیری کتل دواړو غاړو ته ګڼ شمېر واړه او غټ موټر بند پاتې وو. د ملي یووالي حکومت تر اوسه د لویې پکتیا خلکو د نننیو اعتراضونو په حق له کوم عکس العمل نه دی ښودلی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو.
د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان یا IOMY د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ په درسته نړۍ کې 2.5 زره مهاجر مړه شوي. د جنیو نه د لیسا شلاین رپورټ د تضمین مومن دراوروي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره وایي د دغه ادارې نړیوال ارقام او د ستونزې رښتینی ابعاد نه معرفي کوي، ځکه چې ګڼ شمېر مهاجر مړه شوي دي خو هیڅ کله د هغوی رپورټ نه دی ورکړل شوی او حتی د ډیرو مړي نه دي پیدا شوي. سره له دې څېړونکي وایي د هغو سلګونو زرو مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو له احصایاونه څرګندېږي چې د ژغورنې او ښه ژوند په لټه کې ځانونه خطر ته ورکوي. په راپورټ کې راغلی دی چې د 2014 کال او د 2013 کالونو ترمنځ 18,000 تنه مړه شوي دي یا د مدیترانې په سمندرګي کې لا درکه شوي دي. راپورټ وایي د دغو قربانیانو له درونه دوه برخې مړې نه دي پیدا شوي. د IOM نتاق جویل ملمن انا وای په جنوب شرقی آسیا کې 2200 مړي سب شوي دي چې اکثره د روهنګیا مهاجر دي او د 2014 کال نه را په دې خوا په جنوبی آسیا کې 288 مړي سب شوي دي چې اکثره افغان مهاجرو. ملمن انا وای
Despite the conflict in Yemen, people continue to attempt the sea crossing from the Horn of Africa across the Red Sea and the Gulf of Aden. At least 125 people drowned off the shores of Yemen in 2018, compared with 53 in 2017. And an increasing number of deaths on the United States-Mexico border have been recorded each year.
په یمن کې د جنگ باوجود خلک کوشش کوي د افریقا د ښکر له هیوادونو نه د سری بحیرې او د عدن له خلیج نه ځانونه خپل هدف ته ورسوي. په 2013 کال کې د یمن په ساحل کې لږ تر لږه 115 تنه ډوب شوي وو، حال دا چې په 2018 کال کې 350 تنه ډوب شوي وو. د 2014 کال نه را په دې خوا هر کال د مړو شمیر کې زیاتوالی راځي چې په 15 کالو کې شمیر 1,900 تنو ته رسېدلی. میلمن امریکا غږ ته وویل دغه شمیر چې د IOM د لا درکه شوو مهاجرو په پروژه کې شامل دی د هغو خلکو دی چې د ګرځېدو په حالات کې وي. دی وایي یوه جدا ډله خلک شته دی چې په زندانونو کې مري، که څه هم چې استثنا په هر څه کې وي. دی وایي د هغو خلکو تازه قیزی شته چې څه کم د 2 ساعتو لپاره په زندان کې وو مړه شوي دي، په اوسني ډاټابیس کې شامل شوي هم دي. ملمن بیا وایي
In general, in transit is the rule of thumb, but we have had some cases, I think 6 or 7 already this year, of recently in custody in the U.S. or recently released from custody that have resulted in deaths within a few days. And those we parse the best we can.
په مومي توګه په ترانزیت کې له مومي اټکل نه کار اخیستل کېږي، مګر موږ ځینې قضایاوې لرو او زه فکر کوم شپږ یا اووه په دې تازه وخت کې د امریکا په زندانونو کې لرو یا په دې تازه وخت کې له بند نه خوشي شوي دي چې په 2 ورځو کې مړه شوي دي او موږ دغه کسان په ډاټابیس کې ښه ارزیابي کولی شو. IOM او د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف په دې وروستي وختو کې دې ته ورته یو راپورټ د هغو ماشومانو په باره کې خپور کړی دی چې د مهاجرت په دغو خطرناکو سفرونو کې ونډه اخلي. راپورټونه وایي له دغې ډاټا نه معلومیږي چې تقریبا 1,600 ماشومانو نه د 2014 او د 2013 کلونو ترمنځ هر ورځ یو ماشوم مري یا لا درکه کیږي. څېړونکو زیاته کړه چې د دغې تراژدۍ بشپړ اندازه معلومه نه ده، په داسې حال کې چې د دغو مهاجرو ماشومانو مړینه نه ثبت کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پا پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اشاریه 15.
د سپینی ماڼۍ اقتصادي مشاور وایي چې پرون د امریکا او د چین ترمنځ د تجارتي خبرو پیل یو مهم انکشاف دی، مګر هغه دا هم ویلي چې په عاجل ډول د دغو دواړو ملکونو ترمنځ د کومې موافقې امکان نشته. پام وکړئ، د امریکا غږ د رپورټ ته.
د سپینی ماڼۍ اقتصادي مشاور لاری کودلو د فاکس د ټلویزیوني شبکې سره پرون په خپل مرکه کې وویل چې دواړو ملکونو د می په میاشت کې په یوې نوې موافقې 90% خپل رضایت څرګند کړی و، مګر دغه خبرې قطع شوې او اوس هغه تقریبا وافتی ورستو برته پیل کیږي. د امریکا جمهور رئیس او د چین جمهور رئیس دواړو په جاپان کې د نړۍ د شلو قوي اقتصادي ملکونو د عالي غونډې په وخت کې د دغو دواړو ملکونو ترمنځ بیرته د اقتصادي مذاکراتو په پیل موافقه کړې وه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ټویټر په څو پیغامونو کې ویلي چې ده د چین د جمهور رئیس سره د توقع خلاف ډیر ګټور ملاقات درلود. هغه وایي مال دې سره موافقه کړې ده کله چې خبرې روانې وي امریکا او د چین په مالونو موجوده ګمرکي تعرفې نه زیاتوي. چین هم له دې سره موافقه کړې ده چې د خبرو په وخت کې به چین د امریکا نه ډېر زیات تجارتي محصولات واخلي. د دې سره سره د چین او د امریکا روابط ډېر ښه او دوستانه دي. د چین یوې ورځپاڼې چې په انګریزۍ ژبه خپرېږي ویلي دي چې پیکینګ هم د امریکا د سپینې ماڼۍ د اقتصادي مشاور ښاغلي کودلو خبره تکراروي چې لا تر اوسه د کومې نوې موافقې درک نه لګېږي، سره له دې چې واشنګټن له دې سره موافقه کړې ده چې د مذاکراتو په وخت کې به د چین پاموالو ګمرکي تعرفې نه زیاتوي. دغه ورځپاڼه لیکي چې د دواړو ملکونو ترمنځ په تجارتي مسلو 90% موافقه کافي نه ده، ځکه چې پاتې 10% هغه مسایل دي چې په هغې د دواړو ملکونو ترمنځ جدي اختلافات موجود دي او هغه باید حل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. په هند کې د خوړو په باره کې د تازه سروینه سرګنده ده چې د ملک لا تر اوسه خپل هدف ته نه دی رسید. لیسا شلاین رپورټ را لېږلې، زامن مومندی در اوري.
دغه رپورټ کې چې د خپل ډول لومړی رپورټ هغه پرمختګ ته د اټکل لمخې نظر اچول شوی دی چې د هند 1.3 میلیارد نفوس د خوړو موقف اصلاح شوی دی، یعنی دا چې د هیواد د خوړو د جدي کمښت غم خوړل شوی دی. په داسې حال کې چې دغه هدف ته په رسیدو کې پرمختګ شوی دی، د نړیوال خوراکي پروګرام سازمان نطاق هیروي ور حوصل وایي هند لا تر اوسه له هغه څه نه ډېر لرې دی چې په هیواد کې لوږه ورکه کړي. ور حوصل خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The report indicates that despite positive trends and patterns in improving food security, malnutrition rates are well below acceptable levels, with large number of people, especially women and children, suffering from vitamin A, iron and iodine deficiency.
په راپورټ کې راغلي دي په خوړو کې د اصلاح راوستلو د مثبتو تمایلاتو او طریقو باوجود د نیمګړې تغذیه اندازه د منل شوې سطح نه ټیټه ده. ګڼ شمیر خلک په خاصه توګه ښځې او ماشومان له ویټامین اے، آیرن او آیودین له نیمګړتیا نه کړاو ګالي. له رپورټ نه داسې نښې نښانې څرګندې شوې دي چې په تېره یوه لسیزه کې په هند کې وده یوه پر 15 شوې ده. سره له دې په غ رپورټ کې راغلی دی چې په 6.4% ماشومانو کې وده او وزن کم شوی ده، او هم له اصلي وزن نه وزن کم دی. 13.1% ماشومانو وده او وزن دواړه کم دی. د مکمل غذا د نه رسیدلو او په پرله پسې توګه په ساري ناروغیو اخته کېدلو نتیجه دغه وزه ده. د ودې کمول جسمي او ذهني ستونزې پیدا کوي، او د وزن کمیدل د هغو ماشومانو د مړینې سبب کیږي چې عمرونه یې له 15 کالو نه کم وي. په دغه رپورټ کې راغلی دی چې د 6 میاشتو او 15 کالو ترمنځ په ماشومانو کې د نیمګړې غذا خپروالی کم شوی دی، مګر نیمګړې غذا یا د وزن کمیدل زیات شوی دی. رپورټ وایي هند اوس له کم غذایي او ډیر غذایي دواړو نه کړاو ګالي. رپورټ وایي په تیر سیزه کې په ښځو او نارینه دواړو کې بروالی څه باندې 1/3 کم شوی دی. په راپورت کې راغلی دی چې په عین موده کې په خوځو کې چاقي او د وزن زیاتېدل له 14% تر 20% پورې زیات شوی دی، او په نارینهو کې له 9% تر 19% پورې زیات شوی دی.
د امریکا غږ آشنا پښتو VOA.com.
د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د لوبي وروسته په دننه لوبغالي او بهر کې د دواړو ملکونو د کرکټ د مینوال لوبډلې کپتان ګلبدین نایب ویلي دی کرکټ یوازې لوبه ده او دوی نړیوال جام ته د ملګرتیا لپاره راغلي دي. پام وکړئ د رپورټ ته.
د کرکټ په نړیوال جام کې له پاکستان سره د افغان کرکټ لوبډلې تر لوبې وروسته په دننه لوبغالي او بهر کې د دواړو ټیمونو ګڼ شمېر مینوال سره نښتي او یو بل ته سپکې سپورې ویلي دي. د افغان کرکټ لوبډلې کپتان ګلبدین نایب وایي چې په لوبه کې پر پاکستاني لوبډلې ډېر فشار و، خو د حمید حسن ژوبل کېدل د دوی بدبخت و.
په تیرو څلوېښت پنځه څلوېښت کلونو کې زموږ په هیواد کې ښه وضعیت نه و. موږ دلته راغلی یو، غواړو نړۍ ته وښیو چې موږ له ټولو سره ملګرتیا غواړو. موږ ډېر خوشحاله یو چې په دغه شان لوبو کې یو او داسې لوبې کوو. دا یوازې کرکټ دی، یوازې د لوبې په توګه یې ګورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ لوبه یو له ښو لوبو څخه وه چې پاکستان په سختۍ سره دا لوبه وګټله.
په پای کې زمونږ ډېر ښه لوبغاړي پاتې وو. ما فکر کاوه که موږ یو هم پاتې شو ښه لوبه به وکړو.
د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان اته لوبې کړې. وروستۍ لوبه د ویست انډیز سره د جولای په 4 ده.
نو موږ استرالیا سره، ساوت افریقا سره، نیوزیلند سره که وګورې هم د تیر 2015 ورلد کپ نه وروسته سره موږ یو لوبه هم نه ده کړې. نو که دوی زره ته لوبې ونه کړي او هغه ځانو سره عادي نه کړي، نو بیا لږ مشکلات دي په غټ ایونټ لکه ورلد کپ کې. بل غټ مشکل د موږ لږ پیس سره لږ مشکل و چې هغه به وخت سره ښه کېږي، نه چې موږ یو دم ښه شي. که موږ هر څومره هم ښه تیاری ونیسو، دا یو سلو څلوېښت پنځه څلوېښت بولر چې کله ته په میچ کې بار بار نه لوبې نه ښه کېږي.
خو په ټوله کې زیات شمېر افغانان خوښ دي چې ملي لوبډلې په نړیوال جام کې لوبېږي.
ډېر خوشحاله ما چې اوس افغانستان ټیم ګورم ورلد کپ کې، بلکې ډېر خوشحاله یم. دونه آسیا ځان نشم کنټرولولای.
د کرکټ په نړیوال جام کې په ترسره شوي لوب کې تر اوسه استرالیا د 14 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په سر کې دی.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
درنوریدونکو تاسو زموږه خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. اوس ته دری برخه خبرونه اوریدل مه هیروئ.